Radio. Radio Azadi.
جمعه د خبرګولی ډیر شمه د جون 19مه د ازادي رډو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د خبرونه د ماشام تر وبجو په منځني سپد 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم نیول شي. روان خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې د افغان سولې په تړاو د ناتو د عمومي مشر څرګندونی لرو چې د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وکړي او هیله ښکاره کړه چې بین الافغاني خبري بشر پیل شي. مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی جنرال فرانک مکنزی وای که شرایط سم وي ټول امریکایي سرتیري په افغانستان ووسي. د ناټو سرمنشي هیله من دی چې ژر تر ژره د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي او د امریکا د متحد ایالاتونو د څلورو نړیوالو رسنیو مشران له دندو ګوښه سول. د خبرونو تفصیل: د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره په فبروري کې د لاسلیک کړي تړون د وی برخې په توګه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8400 تنو ته راکم کړی. د خبره امریکایي جنرال فرانک مکنزی چې په سیمه کې د امریکایي سرتیرو سارنه کوي د پنځشنبه په ورځ وکړه. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا جنرال مکنزی دا څرګندونه کړه چې کله او په کومه برخه کې به د نورو امریکایي سرتیرو شمیر راکم شي. هغه یادونه وکړه چې له طالبانو سره د لاسلیک شوي تړون له مخې باید امریکا د راتلونکي کال تر می میاشتې له افغانستان څخه خپل ټول سرتیري وباسي، خو ویې ویل دا داسې ژمنه ده چې پوره کول یې د طالبانو لخوا د یو لړ اقداماتو له ترسره کولو سره ارتباط لري. د امریکایي جنرال پرته له دې چې په مستقیمه توګه د 8400 سرتیرو د شمیر یادونه وکړي وویل موږ د فبروري د میاشتې له هوکړې سره سم شمیر کیو. د طالبان او امریکا ترمنځ د فبروري په میاشت کې د لاسلیک شوي تړون له مخې په افغانستان کې په 115 ورځو کې چې د جولای په نیمایي کې پوره کیږي د امریکایي سرتیرو شمیر 8400 سرتیرو ته باید راکم شي. د هوکړې د لاسلیک پر مهال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 12000 او کمیدلې له همدې شمیرې حسابي شي. اسوسییټډ پریس اژانس وای جنرال مکنزی د سپین د ستراتیژي د ډلې په غونډه کې وویل موږ له طالبانو سره د هوکړې خپل برخه پوره کړې ده. مکنزی ویلي که شرایط سمې ټول امریکایي سرتیري بل افغانستان ووزي، د نوموړي په وینا هغه شرایط چې دوی به قانع کړي دا دي چې له افغانستان څخه په امریکا بریدونه نه کیږي. د ناتو عمومي منشي وای فکر کوي چې د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت زیات نشتی شوی دی. یان سولتنبرګ پرون د ناتو د تړون د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو له دوه ورځنۍ غونډې وروسته خبریالانو ته په آنلاین څرګندونو کې وویل ناتو متحدان په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي او فکر کوم موږ تر بل هر وخت زیات د رښتینو بین الافغاني خبرو پیل ته نشتی شوی یو او زه د دې هر کلی کوم. په عین حال کې نوموړي ومنله چې په افغانستان کې وضعیت سخت دی او تاوتریخوالی او بریدونه لا هم دوام لري. د ناتو عمومي منشي د بین الافغاني خبرو زر پیل ته په داسې حال کې هیله مندي شي چې رویټرز اژانس په کابل کې د څو سرچینو په حواله ویلي د سلګونو هغو طالب بندیانو چې په ډیرو خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو تورن دي خوشي کېدو سره د افغان حکومت مخالفت د افغانستان د سولې هڅو ورو کړي دي. رویټرز اژانس د سرچینو په حواله ویلي چې لویدیځ هیوادونه هم د افغان حکومت د دې دریس ننګه کوي. په کاپیسا کې حکومتي چارواکي وایي په تګاب ولسوالۍ کې څو وسلوال وژلي او یو شمېر کلي له طالبانو نیولې دي. د کاپیسا امنیت قمانداني د چارواکو په وینا په هغو کسانو کې چې د چهارشنبه په ورځ د تګاب په ولسوالۍ کې پیل شوي او تر تېرې شپې دوام وکړ پکې د دې ولسوالۍ 15 کلي له طالبانو پاک شوي دي. د کاپیسا د امنیت قمانداني ویان شایخ شورش ازادي راډیو ته ویل په دې عملیاتو کې 15 طالب وسلوال وشل شوي او 2 تنه یې ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه کړې. د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې نوی رئیس مایکل پاک د امریکا د متحده ایالاتونو د څلورو نړیوالو رسنیو او د انټرنیټ د ازادي ټکنالوژي د تمویل د یو سازمان رئیسان له دندو لري کړی دي. لدندو پلری کولو کې د آزادی اروپا آزادی راډیو رئیس جیم فلای او د آزادی آسیا راډیو د منځنی خریز د شبکې د کیوبا د خبرونو دفتر او د پرانیس ټکنالوژي د صندوق رئیسان شامل دي. لدندو دا لری کول له هغه څو ورځې وروسته دي چې د امریکا ژغ رئیس او مرستیالی چې هغه هم د امریکا د نړیوالو رسنیو په ادارې پورې تړلی لدندو استعفا وکړي. مایکل پاک په هغه لیک کې چې تر دې مخکې د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې کارکوونکو ته استولی، د امریکا د نړیوالو رسنیو خپلواکي او په ټوله نړۍ کې مخاطبانو ته د بې پرې معلوماتو او خبرونو وړاندې کولو ته پر خپل ژمنتیا ټینګار کړی و. د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې غړي بنسټونه له 198 میلیون ډالرو کلنۍ بودیجې سره په نړۍ کې د ولسواکۍ د ارزښتونو د ملاتړ په خاطر تر سلو زیاتو هیوادونو کې انټرنیټي، تلویزیونی او راډیوي خپرونې لري. او روسي خبر دا چې د فیسبوک د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یو شمېر اعلانونه د هغه سمبول په خاطر لري کړي چې د نازی جرمنیانو په دور کې په سیاسي بنجانو پورې مربوط ګڼل کیږي. په دې اعلانونو کې چې یو معکوس مثلث په سره رنګ له تورو څنډو سره لیدل کیږي، د فیسبوک له کارکوونکو غواړي چې د انتیفا یا چې نشنالیزم او شیعه خو په وړاندې یوه چپي افراطي ډله ده پر ضد یو عریضه لاسلیک کړي. دا سجی راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. وړاندې د ناټو د سرمنشي څرګندونې لرو چې هیلمند بین الافغاني خبري به ژر تر ژره پیل شي. د سولې په اړه مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني مرستیال حاجي دین محمد نظر هم اخیسته.
ښه خبره دا ده چې اوس دا مذاکره شروع شي تر څو د یو بل یونیټ کېدو یا د یو بل جنجال مخنیوی شي.
د بیان د ازادي په ارتباط یو شمېر اندېښنې شته. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی وای
د بیان ازادي د افغانستان د دولت د یو ستر لاسترارونې په توګه مطرح ده.
د دې خبرې مجلې په ورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
ولا ډیر وخت تفریح ته روزک سي مراغنه کېږي او شپې د سوي غرمې ټیم لګدار سوي نور کور کار مار سي هغه کو نور چینک.
د دې ځکهون کې د سرګندونو تفصیل وړاندې د ژوند رنگونه په پروګرام کې اوریدل شي. د دې کورونا له خاطره په کور کې دی او مکتب ته نه ځي. د ناتو عمومي منشي وايي فکر کوي په افغانستان کې تر بل هر وخت زیات د حقيقي بین الافغاني خبرو پیل نشته شوی دی. د خبري یان ستولتنبرګ د پنځنبي پورس د دې تړون د دفاع د وزیرانو د دوه ورځې غونډې په پای کې وکړه چې د ویډیو کانفرنس لاري تر سره شو. بلخو رويټرز خبري اژانس د جنو سرچینو په حواله ویلي چې د ډیرو خطرناکو طالبانو له خوش کې دو سره د یو شمیر نړیوالو او افغان حکومت مخالفت د افغان سولې بهیر ورو کړی دی. اجمل اند راپور لري.
د ناتو عمومي منشيوي مکتول په دې پوهیږي چې په افغانستان کې وضعیت سخت او لا هم د غلطه د تاو تاریخوالي او بریدونو شاهدان یو. یان ستولتنبرګ چې د ناتو د دفاع د وزیرانو له دوه ورځې غونډې وروسته د پنځشنبه په ورځ له بروکسل څخه خبري اعلانو ته آنلاین څرګندونه کولې وویل ناتو په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. ستولتنبرګ ویل فکر کوي چې تر بل هر وخت د رښتینو بین الافغاني خبرو پایل رانیشته شوی دی.
There is still a long way to go before we have a lasting
Jens Stoltenberg way په افغانستان کې دایمي او باثبات سولې ته لا هم ډیر لار پاتې ده. موږ د هڅو او د حقیقت هر کله کې وچی موږ ورنږدې شو یو. موږ د خبره پټنګار چې وتول غواړو چې طالبان باید پر هغه شمنو ودرېږي چې دوی د امریکا سره په تړون کې کړي. بلخوا رويټرز خبري اژانس د سو سرچینو په حواله ویلي چې د سلګونو ډیرو خطرناکو طالب بندیانو د خوشی کولو سره د افغان حکومت مخالفت د دې سبب شوی چې د سولې پروسه ورو شي. رويټرز وایي دا بندیان په افغانستان کې په سختو خونړیو بریدونو تورندي او طالبان یې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره خوشی کېدل شرط بولي. رويټرز دا سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی یاد شوی وایي لویدیز هیوادونه د دې بندیانو له خوشی کېدو سره د افغان حکومت د مخالفت ننګه کوي. یو لوړ پولي افغان چارواکي روټرز سویلې د مشاجرې برخه د محل د بندیانو مسله ده. روټرز وایي دوه اروپایي ډیپلوماټانو، یو آسیایي ډیپلوماټ او یو بل افغان چارواکي ورته دا خبر تایید کړی دی. راپور کې د یو اروپایي ډیپلوماټ لخوا ویل شوی پولیس کې د ځینو ډیرو خطرناکو طالب جنګیالیو نمونه شامل دي او د دوی خوشی کول په حقیقت کې لسري کرخیب خاړول دي. د ډیپلوماټ زیاته کړې د ناټو ځینو غړو ته دا ډیره نارامونکې ده چې د داسې طالب بندیانو د خوشی کېدو ملاتړ وکړي چې په اقلیتونو او بهرنیو کارکونکو په پراخه پیمانه د ځانمرګو بریدونو تر شا وو. په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي څخه چې کله د بندیانو د خوشی کولو په برخه کې وروستیو ستونزو په اړه وپوښتل شول، نوموړي ویل د دواړو خواوو څخه د بندیانو خوشی کول د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د تړون برخه ده او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره شرط دی. یان سلطنبرګ وایي کله چې خبره دې ته راځي چې په دقیقه توګه کوم بندیان باید خوش شي، زه فکر نه کوم چې دا به سمه وي چې زه دې پرې تبصره وکړم. زه یوازې هیله لرم چې موږ به وکولی شو په افغانستان کې به بیلابیل لوري وکولی شي چې مخکې ولاړ شو او بین الافغاني خبرې پیل شي. په فبروري کې طالبانو له امریکا سره افغانستان ته د سولې د راوستلو په نوم تړون لاسلیک کړ چې دا 15000 طالب بندیانو د خوشی کول او بین الافغاني خبرو ته د طالبانو د حاضرېدو خبره پکې شوې ده. افغان حکومت په لومړي سر کې د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې په دومره شمیر د طالب بندیانو د خوشی کېدو سره مخالفت وکړ، خو وروسته یې تر 3000 زیات طالب بندیان خوشی کړل. روټرز وایي سرچینو ورته ویلي چې افغان چارواکي د 200 طالب بندیانو پرته د نورو پاتې طالب بندیانو خوشی کولو ته هم چمتو دي. په کابل کې د امریکا سفارت د بندیانو په خوشی کېدو کې په وروستي اختلاف تبصره نه ده کړې، خو د افغان حکومت وی امنیتي او وی ډیپلوماټیکي سرچینې روټرز ویلي د امریکا متحده ایالاتونو هم د یو شمیر هغو بندیانو د خوشی کېدو په اړه ملاحظات څرګند کړي چې ناټو او افغان حکومتي پر خوشی کېدو اعتراض لري. دوی ویلي په دې کې هغه بندیان هم شامل دي چې په 2018 میلادي کال کې په کابل کې د جرمني سفارت ته نږدې د موټری بمی برید په څیر لوی بریدونو کې ښکیل دي. په هغه برید کې 150 کسان وژل شوي وو. طالبانو بیا رد کړي چې ګوندې پالیس کې دي مهم برید کوونکي شامل وي.
یان سلطنبرګ د چهارشنبې په ورځ هم پر طالبانو انتقاد وکړ چې د سولې د تړون ژمنې سمې نه دي عملي کړې. دا اندېښنې به د سولې پر بهیر اغیز ونه کړي. د سولې د عالي شورا له پخواني مرستیال حاجي دین محمد څخه وو.
موږ چې کوم غونډه کې برخه واخیسته طالبانو سره، نو هغوی هم موږ کار لپاره اماده لیدل چې آمادګي لري د خبرو لپاره، ځکه په ډېرو مسایلو باندې هلته باس کې د بلکې هغه خو اجرایي نه درلوده، خو البته لکه یو تفاهم و او یو د بل د نظر نه خبرېدل وو. نو په دغو کې خو موږ په دې باندې پوهېدو چې طالبان آمادګي لري، خو البته دا خبره چې خپل بندیان خلاص کړي او ځان د امریکایانو د سنشن لیست نو دي شان خلاص کړي، دا ګام دې غوښتنې دي.
ل دې غوښتنو کې تیر شو. فرضاً دغه د اورکام په برخه کې پرون د ناټو عمومي منشي هم انتقاد درلود، ویل چې کومه ژمنه چې طالبانو کړې وه تر اوسه پورې شخړې نه دي راکمې کړې. دغو شانو ته که وکتل شي یو څه بیرته مایوسي باید وي او کنه بیا هم هیلې ډېرې دي چې افغانان د سولې پخوا روان دي؟
زه خو داسې وایم چې نه، افغانان باید د سولې خوا ته لاړ شي او د دغې موافقې ونه چې امریکایانو ورسره موافقه کړې ده چې خپل قواوې وباسي، چې امریکایي قواوې وځي د ناتو ماتو خو خپله ورسره وځي، ځکه خو هغو پورې تړلي دي، داسې ډېر مستقل نه دي. نو په دې اساس باندې امریکایانو دغه نه داسې معلومېږي چې هغوی تصمیم لري چې افغانستان نه وځي. نو چې افغانستان نه وځي او دا ناتو د خلکو ورسره وځي، نو ښه خبره دا ده چې اوس دا مذاکره شروع شي تر څو د یو بل یونیټیټو یا د یو بل جنجال مخنیوی شي.
جنو امریکایي سناتورانو په ورستیو کې اندیښنې څرګندې کړې دي چې طالبانو لکه څنګه چې ژمنه کړې وه د سولې په تړون کې هغه سي عملا ګامونه نه دي اخیستي، مثلا له القاعده سره دوی روابط نه دي قطع کړي. دغه خبرو ته که وګورو بیا هم د سولې خبرو ته هیله ډېرې دي او کنه؟
زه خپل خدای فکر کوم چې موږ باید هیله من وسو او دا شرایط د نړۍ همداسې برابر دي. د امریکایي قواو دا مشران چې کوم تصمیم نیسي لکه ټرمپ او دا نور، هغوی خپله معاهده طالبانو سره کړې ده، امضا یې کړې ده، او په دې اساس باندې نو من خپل افغانان داسې فکر کوو چې دا موقع نه څنګه استفاده وکړو او دا کار به کیږي خو داسې ونه شي چې لکه موږ په ضرر شي چې دا جوړ شي موږ په ګټه وي چې لکه افغانانو خپل کې تفاهم کړی په همدې وتلو په وخت کې او بالاخره دوی یو جوړجاړي ته رسېدلي.
له ښاغلي دین محمد څخه په مننې د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو. په دغو چاپي خپرونو کې هم یوه مهمه مسله افغان سوله ده. دغه چاپي خپرونه ته حسمت څاروان کتنه کوي.
آیا طالبانو د امریکا د ځانګړي استازي د وشلو لپاره د داعش د سیسه ناکامه کړې ده؟ دا پوښتنه ډیلی بیست ورځپاڼې کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس امریکایي چارواکو ورته ویلي چې د ولسمشر ټرمپ حکومت په افغانستان کې د خپل دښمن دا بوشتوونکي ادعا جدي انګېرلې چې طالبانو د امریکایي ډیپلومات زلمي خلیلزاد د وژلو لپاره د داعش یا اسلامي دولت دسیسه شنډه کړې ده. دوی همداراز ویلي چې د دې ادعا په اړه چې طالبانو په یوه تازه ویډیو کې کړې تحقیقات کوي. طالبانو ویلي چې د داعش ډلې دوه تنه ګمارلي وو چې زلمی خلیلزاد ووژني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی ډیلی بیست ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت د امریکایانو پر ضد هر ګواښ جدي ګڼي او امریکایي چارواکي د دې ویډیو په اړه څېړنې کوي او همداراز د افغانستان د حکومت چارواکي هم پلټنه کوي. دا ادعا وروسته له دې شوې چې امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې ویل شوي وو چې طالبانو له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې. د ملګرو ملتونو د راپور د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د موافقې د تطبیق او پر ژمنو د طالبانو د درېدو په اړه ځینې شکونه راپورته کړل. شایي همدا دلیل وي چې ډیلی بیست د طالبانو د وروستۍ ادعا په اړه شک څرګند کړی دی. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم څو اوسنیو او پخوانیو چارواکو د طالبانو د دې ادعا په بیلابیلو اړخونو شکونه کړي. په ویډیو کې د طالبانو په توقیف کې دوه تنه چې سترګې تړل شوي اعتراف کوي چې د افغانستان ملي امنیت د زلمی خلیلزاد د وژلو لپاره دوی ته امکانات برابر کړي وو. ورځپاڼې لیکلي له یوې خوا ویل کېږي چې د افغانستان ملي امنیت د طالبانو او امریکا د سولې د موافقې مخالف دی، خو له بلې خوا طالبان غواړي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ ژور اختلاف پیدا شي. ورځپاڼې په دې اړه د څو تنو نظرونه خپاره کړي چې ځینو دا احتمال نه دی رد کړی چې د افغانستان ملي امنیت یا استخبارات په دې قضیه کې لاس ولري، خو ډېرو نورو دا موضوع یو مخ رد کړی ده. د بشری حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ په 45 هیوادونو کې پر زده کوونکو او والدینو د کورونا وایرس د اغیز په اړه سروې کړې ده. په دې سروې کې چې د هیومن رائټس په خبرونه کې د شر شوې ویل شوي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په نړۍ کې میلیونونه ماشومان له زده کړو بې برخې شول او ګڼو نورو هڅه وکړه چې په یو نه یو ډول زده کړو ته دوام ورکړي، خو په دې منځ کې د افغانستان په شان څو هیوادونو ښه تیاری نه لرله. په افغانستان کې تازه ژمنۍ رخصتي تېره شوې وه چې د کورونا وبا خپره شوه او ښوونځیو ته یې د پرانیستلو موقع ورنه کړه. د بشري حقونو د څار ډلې سروې ښیي چې د کورونا وبا تر څنګ د جګړې دوام د افغانستان د ماشومانو پر زده کړو منفي اغېز لرلی دی. په افغانستان کې د نورو هیوادونو په شان نه تیز انټرنیټ شته، نه ټول خلک تلویزیون لري او نه ټول خلک هر وخت برېښنا لري. د نړیوال بانک لاټکل سره سم یوازې 14% افغانان انټرنیټ کاروي او تر 55% زیات د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او ډېری کورنۍ د انټرنیټ او نورو الکترونیکي وسایلو د لرلو وس نه لري. په دې سروې کې د نجونو پر زده کړو د کورونا د اغېز ځانګړې یادونه شوې، ځکه چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د نجونو ښوونځي بندې او اوس د دې هیواد د ټولو زده کوونکو په سلو کې یوازې 14 نجونې تشکیلوي. د افغانستان بل ستونزه دا ده چې په سلو کې 55 ناري ده او 50% ښځې لیک لوست کولی شي او دا مسأله سبب کیږي چې ډېری میندې او پلرونه په کور کې له خپلو ماشومانو سره درس ونه ویلی شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په افغانستان کې د شخصي رسنیو یو شمېر مسولین د حکومت له لوري د رسنیو په قانون کې تعدیل د رسنیو په وړاندې کودتا بولی. دوی وایي حکومت د دې اقدام پر ځای د رسنیو د ملاتړ لپاره اغېزمن ګامونه باید پورته کړي، خو افغان حکومت د رسنیو د مسؤلینو دغه اندېښنه بې ځای بولي او ټینګار کوي چې دوی تل د بیان ازادي ملاتړ کړي. خاطر پردیس له کابل له نورو جزئیاتو سره.
له هغه وروسته چې افغان حکومت در رسنیو په قانون کې د تعدیل خبره راپور تکړه د چاري په افغانستان کې د یو شمیر شخصي رسنیو توند خبرګون راو پاره دغه شخصي رسنیو ان حکومت د بیان ازادي په برخه کې په سانسور کولو هم تورن کړ. د پښواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل د پنځشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل حکومت په دې حساسو شرایطو کې نور مهم لوبړیتوبونه لري او باید هغې ته پام وکړي.
اوس باید حکومت نور ډېر لومړیتوبونه لري. په دغسې یو ماحول کې چې خوشبختانه افغانستان یو داسې قانون لري چې هغه په سیمه کې د هغو ساری نه لري، د دغه قانون دا د تعدیل مسله راپورته کول زما لپاره د کودتا نه پرته بل څه نهکړي.
د ښاغلي دانش په خبره د بیان ازادي چې په تیرو شلو کلونو کې ترلاسه شوی باید په لوړ ارزښت وساتل شي. د آریانا شخصي تلویزیون د نشراتو مسؤول خوشحال آصفي بیا په دې برخه کې حکومت په بېغوري تورنوي.
ژور اندېښنه لرو، هغه دا ده چې ډېر په اسانۍ سره د یوې رسنۍ د جواز اخیستل یا د یوې رسنۍ د کار تعلیق مخکې د محکمې صلاحیت وه. اوس دغه صلاحیت پارل شوی دی د رسنیو د تخطي کمیسیون ته. نو مونږ اندېښنه دا ده چې رسنۍ تخطي کمیسیون به بیا دلته خپل شخصي و ذوقي و سلیقایي برخورد د هرې رسنۍ سره کوي.
افغان حکومت روانونی د رسنوی په قانون کې د تعدیل وړاندیز وکړ چې لمخې به په رسنوی یو شمیر محدودیتونه وضع شي. په نوی تعدیل شوی قانون کې هغه موارد چې د رسنوی د جدي خبرګونونو سره مخ شوي، هغه سرچینې چې رسنوی ته اطلاعات ورکوي، دغه سرچینو نوم او ټول معلومات باید امنیتي، عدلي او قضایي بنسټونو سره شریک شي. دویم د اندېښنې وړ خبره د رسنوی جواز اخیستل او د کار تعدیل دی چې ورسته لدی د رسنوی د تخطي کمیسیون د دې کار صلاحیت لري. حال دا چې دغه کار لدی وړاندې د محکمې صلاحیت و. په نوی قانون کې شخصي رسنوی لپاره تعریف شوی چې هغه هم ګونګ دی. دغه نوی قانون په شپږو فصلونو او 950 مادو کې ترتیب شوی چې په نږدې راتلونکي کې به پارلمان ته د تایید لپاره واستول شي. خو د رسنیو دې اندېښنو ته د افغانستان حکومت په ځواب کې وایي د بیان ازادۍ ساتل د افغان حکومت لپاره یو اصل دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل ولسمشر او ټول حکومت د بیان ازادۍ ملاتړ کوي.
د بیان ازادي د افغانستان د دولت د یو سترې لاسته راوړنې په توګه مطرح ده. د افغانستان حکومت د اساسي قانون د بیان ازادي، د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق او د اطلاعاتو د شریکولو ګردش نه ملاتړ کوي او د افغانستان حکومت به همیش د هڅه کوي تر څو بدون د کوم قید و شرط او محدودیت د آزاد رسنۍ نه ملاتړ وکړي.
له دې وړاندې د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش هم ویلي و چې حکومت د رسنیو د ازادۍ محدودیت نیت نه لري. ښاغلی دانش د چهار شنبه په ورځ په خپل ټویټر لیکلی و چې افغان حکومت اساسي قانون او دغه راز د خپلو اتباعو اساسي حقونو ته ژمن دی، نو په همدې اساس د رسنیو د ازادۍ محدودولو اراده نه لري. څو ورځې وړاندې یو شمېر رسنیو خبریالانو او د ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې ولسمشر محمد اشرف غنی ته په یو پرانیستي لیک کې د رسنیو په قانون کې د تعدیلاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
د جرمني څارنوالانو د روسي حکومت په برلین کې په یو قتل تورن کړی دی. دوی وایي تیر کال د جرمني په پلازمېنې برلین کې د یو چچن ټبرې ګرجستاني وژنه د روسي د حکومت په امر شوې وه. مسکو دا تور رد کړی. تفصیل د اجمل انپورا پورک.
په جرمنی کې څارنوالانو یو روسي کس چې ګومان کیږي تیر کال په برلین کې د زلیم خان په نوم یو چچن ټبرې ګرجستاني وژلې، رسمن په قتل تورن کړی. ویلي دي د دې وشنې امر د روسیې د حکومت لخوا ورکړل شوی و. زلیم خان خانګوشویلی د اګست په درویشتمه په رڼا ورځ په برلین کې وژل شو او دې پیښې د مسکو او برلین اړیکې خرابې کړې. جرمني د تیر کال په ډسمبر میاشت کې دوه روسي ډیپلوماټان په تحقیقاتو کې د همکارۍ د نه کولو له کبله وایستل. د المان فدرالي څارنوالانو د پنځشنبه په ورځ دا کس وادم کې معرفي کړه او هغه یې په وژنه او د وسلو لرلو له قانون څخه په سرغړاوي تورن کړل. څارنوالان وایي چې نوموړي ته تیر کال د جولای له نمایي مخکې د روسیې د فدراسیون د مرکزي حکومت لخوا دنده سپارل شوې وه. څو زلیم خان خانګوشویلی چې یو وخت په چچنیا کې د روسي ځواکونو خلاف جنګېدلی و له منځه یوسي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د څارنوالانو له دې اعلان وروسته وویل چې د روسیې سفیر پرون یو ځل بیا د بهرنیو چارو وزارت ته وغوښتل شو څو د برلین دریز د شک او تردید پرته روسي لوري ته روښانه شي او دا چې جرمنی د دې قضیه په خاطر د نورو اقداماتو برخه کې خپل حق خوندي ساتي. خو روسي رسنۍ وروسته په برلین کې د روسیې د سفیر له قوله ریپورت ورکړ چې که جرمنی د دې قضیه په خاطر نوو اقداماتو ته مخه کړي د روسیې له غبرګون سره به مخ شي. د روسیې سفیر سرګی نخایف د مسکو په امر د زلیم خان د وژنې تور بې بنسټ او بالا ورد کړ. زلیم خان څلوېښت کلن و او له څو بریدونو ژوندی وتلی و. نوموړی د 2000 کلونو په لومړیو کې د چیچنیا په دویم جنګ کې د بیلتون غوښتونکو تر څنګ د روسي ځواکونو خلاف جنګېدلی و.
لنډ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره په فبروري کې د لاسلیک کړي تړون د پوز د برخې په توګه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8400 تنو ته راکم کړی دی. دا خبره جنرال مکینزی وکړه. د ناټو عمومي منشي وایي فکر کوي چې د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت زیات نږدې شوي یو. د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې نوی رئیس مایکل پک د امریکا د متحده ایالاتونو د څلورو نړیوالو رسنیو او د انټرنیټ د ازادۍ د ټکنالوژۍ د تمویل د یو سازمان رئیس له دندو لرې کړی دی. او د بیلاروس حکومت په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا یو احتمالي سیال ویکتور باباریکا نیولی دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د ژوند رنګونه پروګرام لرو خو تر هغه مخکې ستاسو اس ام اسونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حمیده اتل له غزنی پر استول اس ام اس کلی کې د طالبانو د زیاتو بندیانو آزادې دل د طالبانو له لوري د سولې په نوم یو امتیاز دی او د لدې سره مخالفت کوي، وایي چې لدې سره به جګړه زیات شي. اتل له زابل لیکي ناټو